السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده. صفی الله ستانک زایم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خبرونه ده چې د عبید الله عبید په تخنیکي همکارۍ درته خبريږي. د نورو مطالبو تر څنګ په سر کې دا اوري چې د هلمند په ولایت کې په لښکرګه ښار کې نن په لومړۍ ناحیه کې یو موټر بم چاودنه شوې ده. ګڼو خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې خو دقیق شمېر یې تر اوسه نه دی معلوم. دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ په برخه کې افغانستان ډېر څه کړي دي. مشرانو جرګې له حکومته غوښتنه کړي چې ژر د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. خو د هر څه تر خبرونو وروسته د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي.
د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان غوښتنه وسوه. مشرانو جرګې په پاریس کې وروستۍ انتحاري حملې او چاودنې په سختو ټکو وغندلې. په پاریس کې د وروستۍ حملې یو بریدګر پیژندل شوی. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دې جرګې مرستیال محمد عالم عزتیار نن د دې جرګې سرپرستی کوله ټینګار وکړ چې دا یو مهمه موضوع ده او باید پکې ځنډ رانستي.
ما امیدوار هستیم که دولت مطابق وعده کړي
دی وی هیله منیو دولت هغه ژمنه چې کړي او فیصله سوی باید عملی کړي او څومره ژر چې ممکن وي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په اړه اقدام وکړي. شغل عزت دیار زیاته کړه چې د غوراوي کمیټه باید د فیصله لمخې خپل کار پیل او د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړي. د افغانستان مشرانو جرګې په پاریس کې وروستۍ انتحاري حملې او چاودنې په سختو ټکو وغندلې. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علي مزدیار چې نن یې د دې جرګې سرپرستی کوله دا ډول حملې ټولو نړیوالو ته یو ګواښ وباله. دا وی موږ په وار وار یادونه کړې کڼړیواله ټولنه په دې مسله کې صداقت ونه لري. دا اور به د دوی خپل لمنه ونیسي. لکه مخکې چې په نیویارک کې او غبل ورس په پاریس کې حمله وسوه دا پیښه به کیږي. د جمعې په شپه وخت په پاریس کې پر شپږو موقعیتونو بریدونه وسول چې په نتیجه کې 29 کسان وژل شول. روغتیا وزارت د دیابت یا شکرې ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وایي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د شکرې ناروغۍ له کبله شاوخوا 3000 کسان مړه شوي. د دغه وزارت سلاکار خواجه قمرالدین نن د شکرې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځې په مناسبت وویل چې دا یو خطرناکه ناروغي ده او د وخت په تېرېدو سره کولی شي د انسان عصبي سیستم ته زیان ورسوي. د پوهنې وزارت وایي چې په کابل او 1500 ولایتونو کې د منځنیو ټولګیو لپاره د 1200 درسي کتابونو ویش پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی همایون نن رسنوي ته وویل چې د دغه کتابونو ویش 14 ورځې دوام کوي. د نوموړي په خبره د دغه کتابونو پر چاپ شاوخوا $1,000,000 لګښت راغلی. فرانسوي څېړونکو د هغه برید کوونکو له ډلې یو پیژندلی چې د جمعې په شپه ناوخت یې په پاریس کې لږ تر لږه 129 کسان ووژل او تر 350 زیات نور ټپیان کړل. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې 29 کلن عمر اسماعیل مصطفی د یوې حملې په ساحه کې د یوې پریسوي ګوتې د موندلو په مرسته پیژندل شوی دی. مصطفی جرمي سابقه له درلوده او د افراطي کېدو خوا ته روان و. د پاریس څارنوال فرانسوا مولن پرون یوه کنفرانس ته وویل چې دغه برید کوونکي په فرانسه کې زیږیدلی. دا یو هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتانیونه پیل کړه. د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپېژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 21 په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی خو په 2010 میلادي کال کې نوم په یوه امنیتي دوسیه کې د بنسټ پالنې په خاطر ثبت سوی و. خو تر دې وروستۍ پېښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نو. د جمعې په شپه د هماهنګو حملو په نتیجه کې د فرانسې د پلازمینې پاریس شپږ سیمې په نښه شوې. وطن برید کوونکي هم چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وه په دې پېښه کې وژل سوي دي. د اسلامي دولت سختریزې ډلې یادایش د هغو حملو مسؤلیت منلی دی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاریس کې وروستۍ حملې پر متمدنې نړۍ برید وباله. اوباما په ترکیه کې د G7 یا د شلو غښتلو اقتصاد لرونکو هیوادونو ستر شرمشتریزې مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په انتالیا کې یوه ګډ کنفرانس ته څرګندونې وکړې. ده وویل امریکا به د پاریس د حملو د عاملانو په موندنې کې له فرانسې سره ګډ کار وکړي. اردوغان وویل چې د G7 سرمشریزه به د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو قوي پیغام ورکړي. د لندن په ګاتویک هوایی میدان کې تر امنیتی خبردی وروسته د فرانسې او تبعه د یو بادي ټوپک او چړې په لیږد تورن شوی دی. وروسته له هغې چې پولیسو د دې سړي د مشکوکو کارونو په اړه خبرداری ورکړ، د هوایی ډګر شمالي ترمینل تخلیه سو او کاربوهان هغه ځای ته د منفجره موادو د تشخیص لپاره ور وغوښتل سول. یو 43 کلن جیروم شورس د پولیسو لخوا ونیول سو او سبا به محکمې ته بیول کیږي. په ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیرو پرون له غونډې وروسته خبرنانو ته ویل چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ نیټې څخه پیل شي.
We agreed on the need to begin formal
موږ موافقه وکړه چې د بشر الاسد د رژیم او دغه د مخالفانو ترمنځ رسمي خبري به په مشخص وخت کې د دوړو لوريو لغښتنې سره سمې تر سره سي. هله لرو دغه خبري د جنوري میاشتې تر لومړۍ پوري پیل سي. په انتقالي حکومت کې د بشر الاسد د رول په شان ځینی کلیدي مسایل لا حل سوي نه دي او په اوکراین کې خلک نن د سیمه ییزو انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رایه کاروي. د لومړي پړاو انتخابات د اکتوبر پر 15مه سوي وه. رایه ورکوونکي به نن د پلازمینې کیف او د 28 نورو ښارونو لپاره ښاروالان او د ښاروالیو د شوراګانو استازي ټاکي. هغه نظر پوښتنې چې په دې اړه سوي شي چې د انتخاباتو په دغه پړاو کې به د ولسمشر پیترو پروشونکو حکومت تر نورو برلاسه وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو وريدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه کې هم کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په هلمند کې نن مازیګر مهال یو موټر بم چاودنه شوې. هڅه کوو چې په دې اړه درته وروستي جزئیات وړاندې کړو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې چې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټولې سیمې لپاره ګټور دي. افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې ژر د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
تاخیر دی روان مایوسیت مردم و ایجاد جنجال ها و کشمکش ها در داخل افغانستان از جهات مختلف میشه.
او په پاریس کې د وروستۍ حملې د نړیوالو غبرګونونو ترڅنګ د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې څه راغلي دي، دا هم درته خبرو. نور راپورونه هم لرو. لکه څنګه مو چې دا پروګرام په معرفي کې واوریدل، نن مازدیګر مهال په هلمند کې یو موټر بم چاودنه شوې ده. دغه موټر بم چاودنه د هلمند د لښکرګاه ښار په لومړۍ ناحیه کې د څو ولسوالیو په وردي دروازه کې شوې ده چې ویل کېږي بهرني پوځیان هم هدف وو. په دغې حمله کې ویل کېږي چې نورو خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو چارواکو تر اوسه دقیقه شمېره نه ده یاده کړې. همدا شېبه راسره د ازادي راډیو خبریال، البته په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د ټلیفون په کارخه ده. د ایسب مهرباني وکړي ورستی جزئیات څه دي د دغه موټر بم حمله؟
اوس چې ور ستاره زه تاب دا ورستی جزئیات هم نه سرګنګ تر اوسه پر هغه معلومات کې یو پولیس سپی دی،
بله،
یو ولک ملکان زخمیان دي، یو ملکی وزیر څه دی، مګر هم نه پر هغه خارجان څه دی چې هغه مسجد کې د افغان ځواکونو په ملاتړ دي او ملاتړ یې رابرې کوي. اوس پرې موږ څه نه معلومیږي. تمام ماتن درخې چې خارجان څونو کسانو چې موږ اصلا د غبرت په خارجان تر سره کوي او خارجان یو فن
په دغه حمله، یعنی نور هم امکان شته چې ځینې کسان نور هم مرګ ژوبل ورته وختي وي، توانونه ورته وختي وي، که څنګه؟
اتمن ستاسو ځکه ما درته وویل چې ځینې کسان د ښار وتل، ځینې کسان د ښار داخلي دل دا په دې په باندې د ښار د په سر باندې د لیمت پر سر په بغل کې تر سره شوی ده. تر اوسه معلومات دقیق نه چارواکو دې ورکړي چې نو څنګه ورسېږي څنګه کسان څه اندي. مګر عمر ځواک ویلو چې یو نه پر پولیس ته پیری، یو نه پر د ملکي کسانو وژل شوی او یو نه پر د ملکي کسانو ته اندي.
په دغه پیخه کې یعنی په دغه موټر بم چاودنه کې نور موټر ته هم زیان اوخته نه دی اوخته په سیمه کې څه وضعیت ده
ځین کسان چې یعنی ځین موټر چې موږ ولیدل خپل د سیمې ته د دامنې په سیمه کې هغه ځانمن شوی و مګر د ټیک معلومات
یو څه بل چې د دغه حمله تر شا به چا لاس وی یا چا تر اوسه پورې مسولیت منلای ک څنګه
تر اوسه د دې رډو څخه چل نیولې د حمله چا کړل
ډیره مننه الیاس دای و موریدل چې په هلمند کې نن مازیګر مهال یعنی لڅلورو بجو وروسته یو موټر بم حمله شوې ده او په دغه حمله کې ویل کېږي چې یو ملکی کس وژل شوی یو ټپی دی یو پولیس ټپی دی او یو لس نور ملکیان هم ټپیان شوی دي ویل کېږي د دې حمله هدف بهرنی پوځیان او خود بهرنی پوځیان د مرګ جوړ لپاره شمیره نشته اوس مهم را شو یو بل راپورتا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د سیمهیز د اقتصادي همکاري په برخه کې کوم اقدامات افغان حکومت کړی د ټولو سیمې لپاره ګټور دي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی دا خبره نن یک شنبه د افغانستان او سیمې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي همکاري په اړه جوړ شوی کانفرنس ته وکړه په دې اړه قاسم سولمال ریپورت جوړ کړه
سره لدی چې له سیمې سره د اقتصادي سوداګریزو او ترانزیتي همکارۍ د پراختیا په هدف په روسي کې د افغان حکومت لخوا ډېری هڅې وسوي خو لا هم یو لړ سیاسي او امنیتي ستونزې د دغه همکارۍ پر وړاندې خنډونه جوړوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د موضوع ته د یک شنبه په ورځ د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ په کانفرنس کې د خبرو پر مهال اشاره وکړه شغلی کرزی ویل په اقتصادي برخه کې کوم ابتکارات د افغانستان لخوا په نظر کې نیول سوي ګټې ټول سیمې ته رسیږي د وی په 2004 کال کې موږ د ریکای د افغانستان لپاره د سیمېزو اقتصادي همکاري کانفرنس جوړ کړ دا یو سیمه د افغانستان لپاره نه دی بلکې دا یو سیمېز ابتکار دی ترڅو سیمه ورسره پرمختګ وکړي شغلی کرزی هم دراس ویل چې افغان حکومت تل سیمې سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی خو د په خبره ځینی سیاسي او امنیتي ستونزې د دې هڅو خند ګرځي د بهرنی چار وزارت امرستيال هغه تر رسیدلو ټپلو ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې جنگي شي او په وینای چې د غوي جګړه به ټوله سیمه زیانمن کړي او باید پوره اندي سیمه ایز اقدام وسی په همدې حال کې د ختیځ او لویدیز انسټیټیوټ مشر جیمز کریټون چې د غونډه رابللې و ویل چې د سیمه د اقتصادي همکاري پوره اندي تر ټولو لوی خند د اعتماد نشټون دی او په وینای دا یو ستونزمن بهیر دی د وی تر ټولو ستر ستونزه زما په نظر د اعتماد جوړول دی او دا د سیمې لپاره ستونزمن کار دی کوم جو کړای سو دا اعتماد رامنځته کړو نو موږ باړي که هم رامنځته کړای سو اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی عامل رئیس عتیق الله نصرت ویل چې په افغانستان کې ډېر بل قوایم کانات ست چې ورڅخه د سیمې په ګټه کار اخیستل کېدای شي د همدارس ویل چې افغانستان د سیمې د مارکیټونو په نشلولو کې حیاتي رول لوبولای شي موږ باور لرو چې سیمې سره اقتصادي همکاري بل بدیل نه لري مګر دا چې د جنوبي اسیا اقتصاد له ختیځي منځنۍ اسیا او منځنۍ ختیځ سره ونښلول سي افغانستان به دغه مارکیټونو د نشلولو لپاره حیاتي رول ولوبوي افغان حکومت له دې وړاندې هم نه یوازې په اقتصادي برخه کې بلکې په امنیتي او سیاسي برخو کې هم پر سیمې سو همکاریو او اجماع ټینګار کړی دی خو بل دل سي چې د سیمې هوادونه به څومره وکړي سي په دې برخه کې پرشته ستونزو برلاسي سي
ازادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د ازادي روډ خبرونه په ازادي روډ کې اور کې هم اوریدل شي او همدارس د پښتو فیسبوک باندې د ترلاسه کولو لپاره facebook.com/ازادي راډیو لیکي تازه خبرونه پکې ولولې د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غوړي چې جر دی د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي د دې جرګې غړي ټینګار کوي څومره چې یاد انتخابات ځندول کیږي هم را ورسره په افغانستان کې د دیموکراسي ریښو او په دې برخه کې شوې ژمنو ته زیان رسیږي که څه هم حکومت د مشرانو جرګې د تازه غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې په دې اړه کار روان دی او د انتخاباتي سیستم له اصلاح وروسته به په دې اړه پریکړه وشي نور حال د رحمت الله افغان ریپورت کې
که څه هم حکومت په وار وار ویلي چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان په اړه کار روان دی خو په دې برخه کې د حکومت ټکنی اقدامات د مشرانو جرګې له غبرګون سره مخ شول د دې جرګې مرستیال محمد عالمی زیدیار چې د یک شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله له حکومت وغوښتل څومره چې جرګې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیق نیټه د اعلان کړي
تاخير دی روان مایوسیت مردم و
په دې بهیر کې ځان
خلک مایوسه کوي له بیلابیلو خواو په هیواد کې جنجالونه رامنځته کوي. موږ هیله من یو چې حکومت له ژمنې سره سم او په هغې پرېکړې چې شوې ده عمل وکړي. څومره چې ژر کېږي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ترسره کېدو ته دې اقدام وکړي.
د افغانستان د اساسي قانون د 3 اتیا مادې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره 5 کاله ده او دغه کاري دوره د روان مریض کال په سرطان کې پای ته رسیدلې، خو حکومت دغه موده غځولې ده. حکومت د دې لپاره د ولسي جرګې کاري موده تمدید کړه چې ویل یې د انتخاباتو په قوانینو کې ستونزې موجودې دي او د انتخاباتو سیستم اصلاح ته اړتیا لري. د مشرانو جرګې د دې غوښتنې په اړه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه د اعلان سي، ولسمشرۍ ماڼۍ او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تبصره ونه کړه. خو له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي که حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته اراده وکړي، د 1995 کال په لومړیو کې به ترسره سي. بلور ته د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وای هر څومره چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ځنډول کیږي، هماغومره د ولس مایوسي زیاتیږي. د دې جرګې غړی ګل احمد اعظمی وای د راتلونکو انتخاباتو ځنډیدل د دیموکراسي د وژنې په معنا ده.
د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ځنډیدل د دیموکراسۍ مرګ ده. نو زموږ غوښتنه دا ده چې انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیونونه او همدارنګه د ملي وحدت حکومت شان باید د انتخاباتو نیټه نوره و نظر دوي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتو ځینو بنسټونو او یو شمیر مدني فعالانو دې ته ورته غوښتنې کړې وي، خو تر اوسه لا هم په دې برخه کې د حکومت کوم اقدامات نه تر سترګو کیږي. که څه هم حکومت له دې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتي نظام په اصلاح پورې مشروط بللي، خو تر اوسه د حکومت له ژمنو سره سره د انتخاباتو د اصلاح څرک هم نه لګیږي. د کارپوهانو په باور نامنۍ د ولسوالیو د نفوس د دقیقې احصایې نشتوالی او د بودیجې کمښت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې تر ټولو سترې ننګونې دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په پاریس کې ورستۍ حملې د نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې هم له خبرګونونو سره مخ شوې. د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول ځینې کارکوونکي دغه حملې غندلې او د پاریس له خلکو سره همراضي ښودلې. د شنبې د شپې د 14 ورځو په نتیجه کې په پاریس کې 29 تنه ووژل شول او 350 نور ټپیان شول. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغانان چې له کلونو راهیسې په خپل هیواد کې د چاودنو او انتحارونو شاهدان دي، د هغه هیواد د خلکو درد تر نورو ښه خپلولی شي کوم چې د ورته پیښو ښکار شي. په پاریس کې د روسیو چاودنو په اړه د افغان حکومت تر څنګ نورو عامو افغانانو هم په ټولنیزې رسنۍ فیسبوک کې په لیکنو او خپلو پروفایل تصویرونو ته د پاریس د جنډې په رنګ ورکولو سره له اغیزمنو سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. دوی لیکلی چې له ترهګرۍ او انسان وژنې نه کرکه لري. د فیسبوک یو کاروونکي همت الله میساخ په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې یو شمیر بنسټپاله بې پوهې مسلمانان په هیڅ ډول د نړۍ د اسلامي ټولنې ښکارندوی نه کوي. موږ مسلمانان یو خو ترهګر نه یو. یما حنیفی د فیسبوک یو بل کاروونکي بیا په خپله پاڼه کې لیکلی چې په افغانستان کې هر ورځ په لسګونه کسان وژل کیږي. طارق هاشمی بیا لیکلی چې په پاریس کې ورستۍ تروریستي حمله د داعش پر وړاندې د نړیوالو د یو ځای کېدلو لپاره یو ښه فرصت دی. آریانا سید لیکلی چې پاریس ته دعا وکړئ، بیروت ته دعا وکړئ، غزنی ته دعا وکړئ، زابل ته دعا وکړئ، کندوز ته دعا وکړئ، نړۍ ته دعا وکړئ او انسانیت ته دعا وکړئ. او د فیسبوک یو بل کارونکي صدیق یوسف بیا نورو ته په خطاب کې لیکلی چې هغه کسان چې د داعش لخوا په ننګرهار کې ووژل شول، د هغوی عکسونه مو هم باید په پروفایل کې ایښي ول. په پاریس کې تیرې شنبې د شپې په شاودنو او ډزو کې 129 کسان وژل شوي دي. د فرانسې ولسمشر د 3 ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړی دی. د فرانسې پیښو د نړۍ د رهبرانو تند غبرګونونه هم راوپارول. د نړۍ یو شمیر مشرانو د غمرازۍ په ویلو سره د غبریدونه په کلکو ټکو سره وخندل. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د انتحاري حملو او چاودنو ترسره کول که هغه په افغانستان کې وي یا په نوره نړۍ کې یو غیر انساني عمل دی.
نه تروریستي عمل نه، د هر بان هر قدرت هر چه دی دغه عملونه چې اوس سر پرې کول دا شیان دا خو بیخي بیخي یو نابخشونکی عمل دی. هیڅ رقم حتی حیوانات دا خبره نه قبلوي. دغه خو هیڅ انسانان دي راسته رقم خلک ډېر نه پیږم. والا
تورستی اعمال په باره کې داده چې د موږ تطبیق کوو د عمل او موږ مخالف دي عمل یو د عمل نه په اسلام نه په شریعت نه په قانون نه په هیڅ دین او مذهب کې نشته چې هر چیرته په هر ګرد نړۍ کې عمل تورستی کیږي د تطبیق کوو.
افغانان په دې باور دي چې ترهګری پوله او مذهب نه پیژني او نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ لپاره یو ګواښ دی. دوی وایي چې د ترهګرۍ د ریښو د له منځه وړلو لپاره باید د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه رښتینې هڅې وکړي تر څو نور بل هیڅ انسان د چاودنو او انتحارونو کار نشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د شکر یا دیابت ناروغۍ په زیاتېدو اندېښمن دی. دغه وزارت چارواکو د یک شمې په ورځ له دیابت یا شکر ناروغۍ سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وویل چې دوی د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په دې برخه کې یو شمېر پروګرامونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان هم په دې برخه کې عامې روغتیا وزارت ته د همکارۍ ډاډ ورکوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د شکرې ناروغي په افغانستان کې مخ په ډېرېدو ده. دغه وزارت چارواکو د یک شنبه په ورځ له دې ناروغۍ سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 3,500 کسان د شکرې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. دغه وزارت سلاکار خواجه قمر الدین صدیقي وویل چې د شکر ناروغۍ د تشخیص لپاره باید له 30 کلونو ډېر عمر لرونکي کسان هر کال خپل
د دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره یوازینۍ طریقه دا ده چې شکر یا دیابت تشخیص شي. همدارنګه د خلکو د عامه پوهاوي ډېرول هم کولای سي چې په دې برخه کې مرسته وکړي تر څو دغې وژونکې ناروغۍ سره مبارزه وسي.
ښاغلي صدیقي وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د شکر ناروغۍ د تشخیص او درملنې درې مرکزونه فعال دي، خو د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې د هیواد په ټولو برخو کې دغه مرکزونه زیات کړي. د نومبر 14 د شکرې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ناسم خواړه، د فزیکی فعالیت کموالی، تر حده ډیر چاغوالی د دغې ناروغۍ مهم لاملونه ګڼل کیږي. ډاکټران وایي چې شکر ارثي اړخ هم لري او د کورنۍ غړي په ارثي ډول له یو بل څخه اخیستلی شي. بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان وایي چې د دغه سازمان د تخنیکي ملاتړ او له شکر ناروغۍ سره د مبارزې لپاره به له عامې روغتیا وزارت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. دغه سازمان سرپرست ایمان شانګ ته په اړه وویل:
موږ هیله من یو چې د عامې روغتیا وزارت خپل ژمنې عملي کړي. موږ هم ژمن یو چې په دې برخه کې له حکومت سره همکاري وکړو. موږ په دې برخه کې خپل مبارزه ونه درو. موږ ژمن یو چې 2014 کال باید د شکر ناروغۍ په وړاندې د مبارزې په نوم ونومول شي. موږ د شکر ناروغۍ د تشخیص، مخنیوي او درملنې په برخه کې کار کوو.
روغتیا متخصصین وایي چې د شکر ناروغي د کنټرول وړ ده او د مخنیوي لپاره فزیکی فعالیت او د خوړو څرنګوالی مهم دی.
اوس به هم ورشو کندز ته. په کندز ولایت کې زیات شمیر ملکی خلک د خپل روغتو زیانونو توان غواړي. دوی وایي چې د جګړې پر مهال د دوی دوکانونه، د تیلو پمپونه، سرایونه او کورونه تخریب او یا هم سوځېدلې دي، خو تر اوسه پورې دوی ته توان نه دی ورکړل شوی. په دې اړه اجمل آریان رپورټ جوړ کړی.
په کندز ولایت کې یو شمیر ملکی خلک دی وراوختو زیانونو تاوان غواړي. په کندز ولایت کې د جګړې له کبله ډیری ملکی خلک زیانمن شوي دي او دا محل متضرره خلک له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د معلوماتو له مخې هغه وخت چې امریکایي هوایی ځواکونو په کندز کې د بې پولې ډاکترانو روغتونې بمبار کړی وو، د دغه روغتون څنګ سره دیوال په دیوال یو لوی سرای هم پر بمونو ویشتل شوی دی او د دغه سرای چښتن ته د 15 لک امریکایي ډالرو په ارزښت تاوان اړولی دی. د دغه سرای مالک حاجی عبدالمعروف له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې څه باندې یو میاشت وړاندې چې امریکایي هوایي ځواکونو د بې پولې ډاکترانو روغتونې بمبار کړ، تر څنګ یې د دوی سرای هم بمبار کړی او ورته یې ډیر مالي تاوان اړولی دی. نوموړی وایي چې باید د دغې پیښې لامل د دوی وراوښتې خساره جبران کړي.
د شاو 3 اکتبر تقریبا 2 15 دقیقه بود که تیاره امریکایی اومدن بمبار شروع کردن سر شفاخانه دکتران.
د اکتبر میاشت په دریمه نیټه کله چې د امریکایي هوایي ځواکونو د شپې 2 بجې د بیپولي ډاکټرانو په روغتون باندې برید وکړ او زمک سرای هم له دې روغتون سره دیوال شریک دی، نو زمک سرای هم بمبار کړ چې لامل یې یو 303 ډوله موټر او په سرای کې دکانونه او د مالونو ګودام په بشپړه توګه سوځیدلی دی. د هغه په وینا چې په دې سرای کې نه طالبان وو او نه هم کوم دولتي ځای وو او په دې سرای باندې قصدن برید شوی دی. عبدالمعروف همدارز وویل چې څو موده وړاندې یو امریکایي پلاوی چې د بیپولي ډاکترانو د روغتون د پیښې څیړنې په هدف کندوز ته راغلی وو او له هغه سره یې د خپله ستونزه شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې ورته نه مثبت ځواب او نه هم ورته منفي ځواب ورکړل شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا ولسمشر براک اوباما او د نړۍ یو شمیر نور مشران نن د پرمختللو صنعتي هیوادونو په سرمشري ځکه کې ګډون کوي. دا سرمشري ځبه چې د ترکیې په ناتالیا کې جوړیږي دوه ورځې دوام وکړي او پکې به د تروریزم، د سوریې د جګړې، د کډوالو د بحران او د اقلیم د بدلون په ګډون په یو لړ نړیوالو مهمو مسایلو خبرې وشي. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د جی شل د ډلې د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن ترکیې ته ورسېد. د ترکیې په ساحلي ښار انتالیا کې دغه سرمشریزې د امنیت د تامین لپاره 2000 پولیس ګمارل شوي او په ښار کې هم څو امنیتي پوستې جوړې شوې دي. اوباما یوه ورځ وروسته له هغې چې د پاریس د خونړیو حملو په اړه د ملي امنیت شورا سره غونډه وکړه ترکیې ته رسېدلی دی. اوباما د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ولیدل. د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د چین او روسیې ولسمشران شی جین پینګ او ولادیمیر پوتین هم ګډون کوي، خو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان په دغه سرمشریزه کې د ګډون لپاره ترکیې ته خپل سفر په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو له امله لغوه کړی دی. د نړۍ مشران به هم په دغه سرمشریزه کې د پاریس د حملو په اړه په خبرو سربیره د سوریې د جګړې، د کډوالو د بحران او د اقلیم د بدلون د ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. یوه امریکایي چارواکي ویلي چې اوباما به د دغه سرمشریزه په څنډه کې سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره هم خبرې وکړي. سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د یو نړیوال ائتلاف مهم غړی دی. دغه ائتلاف له تیر کال راهیسې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. د هغې ډلې چې د عراق او سوریې د خاورو پر ډېرې برخې خپله ولکه ټینګه کړې ده. د امریکا ولسمشر به وروسته د آسیا پاسیفیک په اقتصادي او امنیتي غونډو کې د ګډون لپاره مانیلا او کوالالمپور ته لاړ شي.
و مریدل چې تمه ده د جی شل سرمشریزه په ترکیه کې وشي او د امریکا د ولسمشر په ګډون د نړۍ ګڼ مشران ورزیم. د سوریې د بحران په هکله په ویانا کې د شنبې د ورځې په غونډه کې په دغه هیواد کې د سیاسي وقت د انتقال په یو پلان موافقه وشوه، خو یو لړ نور مهم مسایل لکه د سوریې د رژیم د مشر برخلیک او په انتقالي مرحله کې ونډه بیا هم لاین حل پاتې شوه. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ په استناد نور تفصیل اوروي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر لغونډې وروسته د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې موافقه وشوه چې د بشار اسد رژیم او مخالفینو استازي د جنوري د میاشتې په لومړۍ نیټه خبرو ته سره کینی. ملګری ملتونه په یوې اعلامیه کې چې د غونډې د ګډون کوونکو اړخونو په استازیتوب یې خبره کړې وایي چې د سوریې د رژیم او مخالفینو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې به یو با اعتباره پراخ بنسټه او غیر فرقه‌ای انتقالي حکومت جوړیږي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړوي او د 13 میاشتو په ترڅ کې به د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کوي. خو یو لړ اساسي مسایل لکه په انتقالي حکومت کې د بشار اسد رول نه دی حل شوی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته وویل چې موږ اوس هم د بشار اسد د برخلیک په اکلا سره اختلافات لرو، خو د سیاسي پروسې په پرمختګ تکیه کوو. موږ په دې موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د سوریې د رژیم او مخالفینو ترمنځ رسمي خبرې د دواړو لوریو لخوا په یوې ټاکلې نیټه کې وسی. هیله لرو چې دغه خبرې د جنوري میاشتې تر لومړۍ نیټې ونه ځنډیږي.
than a target date of around January 1st.
د ویانا د غونډې ګډونوال په دې هم سلا نشول چې د اسلامي دولت ډلې او د القاعده شبکې ارتباطي ډلو سربېره به د مخالفینو نورو کومو ډلو سره اوربند نه کیږي. په دې موافقه شوه چې هغه هیوادونه چې د کومې ډلې ملاتړ کوي باید په اوربند باندې د درې دوه ضمانت هم وکړي. د ویانا په غونډه کې په دې هم د نظر توافق و نه لیدل سو چې په سوریه کې د تروریزم چې نړۍ ته هم ګواښي کې اصلي علت څه دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې د بشار اسد د رژیم خلاف جګړې سوریې ته د افراطیانو پښه راکش کړه، خو د روسیې بهرنیو چارو وزیر دغه نظر رد کړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل تر څو چې بشار اسد په واک کې وي جګړه به ختم نه شي او دا د هغو کسانو قناعت دی چې په وړاندې جنګیږي. خو سرګی لاوروف وویل چې لانجه او یا حل د بشار اسد په حق نه ده. سرګی لاوروف زیاته کړه چې اسلامي دولت ډله هم له بشار الاسد سره جنګیږي او هم له مخالفینو سره. د ویانا په غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو او ډیپلوماټانو برخه واخیسته.
په همدې سره رسیدو د یادې نیم ساعته پښتو خبري خبرونه ورسته شیبو ته سحر لیوال سټوډیو سره غلی شو. د ازادي راډیو دا ورسته نیم ساعته دری خبري خبرونه تاسو ته وړاندې کړی.
تشکر از شما صفی جان، خسته نباشید. ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهر لیوال با همکار بخش تکنیک و بیدالله عبیدی میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها از حمله انتحاری شهر لشکرگاه ولایت هلمند که در آن یک فرد ملکی کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند میشنوید. همچنان خواهید شنید که مشران و جرگه افغانستان خانه اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ولیسی جرگه شده است. سرمطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از مصطفی صدیقی بشنوید.
سرخط تازه ترین خبرها، بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا حملات پاریس را حمله به جهان متمدن خوانده است. هیلری کلینتون گفته است آمریکا با اسلام نه بلکه با افراطگرایی خشونت آمیز در جنگ است. و مردم اوکراین در دور دوم انتخابات محلی به پای صندوقهای رای می روند. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که مشران و جرگه افغانستان از حکومت خواسته که برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی به طور فوری اقدام کند. محمد علم ایزدیار معاون این جرگه که ریاست جلسه روز یکشنبه را به عهده داشت پس از بحثات در این مورد افزود:
ما امیدوار هستیم که دولت مطابق وعده که در عرصه انجام داده و فیصله ای که صورت گرفته عمل بکنه و هر چه زودتر برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه شوراهای ولسوالی اقدام بکنه.
آقای ایزدیار گفت هرگاه به این موضوع توجه لازم نشود، ناامیدی مردم نسبت به روند انتخابات بیشتر خواهد شد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر داریم که مشران و جرگه افغانستان حملات اخیر در پاریس پایتخت فرانسه را به شدت تقبیح کرده است. محمد علم ایزدیار که ریاست جلسه روز یکشنبه این جرگه را به عهده داشت گفت این گونه حملات تهدید و پیام آشکار برای تمام کشورهای جهان است. آقای ایزدیار افزود که هرگاه در برابر تروریسم مبارزه مشترک صورت نگیرد انجام این گونه حملات ادامه خواهد یافت. وزارت معارف افغانستان میگوید پروسه توزیع 2,200,000 کتاب به صنوف متوسطه مکاتب شهر کابل 13 ولایت دیگر آغاز شده است. غلام جیلانی همایون معین این وزارت امروز به رسانه ها گفت توزیع این کتاب ها الا دو هفته آینده ادامه داشته و به تمام مکاتب این ولایات توزیع خواهد شد. به گفته آقای جیلانی هزینه این کتاب ها حدود 1,000,000 دلار است و از سوی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و مؤسسه ندا پرداخت شده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا حملات پاریس را حمله به جهان متمدن خوانده است. اوباما پیش از آغاز نشست گروه موسوم به G20 در یک کنفرانس خبری مشترک با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انتالیا صحبت میکرد. او گفت آمریکا برای ردیابی عاملان حملات پاریس به طور مشترک با فرانسه کار خواهد کرد. رهبران جهان برای اشتراک در نشست موسوم به G20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان در شهر انتالیا در جنوب ترکیه گرد هم آمدند. در این نشست دو روزه در شهرک تفریحی بلک انتظار می‌رود رهبران در مورد مسائل جهانی مانند مبارزه با تروریسم، جنگ سوریه، بحران پناهجویی و تغییر اقلیم صحبت کنند. تحقیق کنندگان فرانسوی یکی از مهاجمان دخیل در حملات پاریس را شناسایی کردند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داد که عمر اسماعیل مصطفی 29 ساله از روی اثر یک انگشت قطع شده اش که در محل یکی از حملات پیدا شد شناسایی شده است. مصطفی یک شهروند فرانسه بود و گفته می شود که سابقه جرمی و افرادگرایی نیز داشته است. در حملات 13 نوامبر در پاریس 129 تن کشته و 350 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. به دنبال یک هشدار امنیتی در میدان هوایی گتویک لندن، یک شهروند فرانسه به حمله یک تفنگ بادی و یک چاقو متهم شده است. ژیروم شاغس 41 ساله توسط پلیس دستگیر شد و فردا در محکمه ظاهر خواهد شد. پس از آن که پلیس از اقدامات مشکوک این مرد هشدار داد، بخش شمالی ترمینال میدان هوایی تخلیه شد و کارشناسان برای تشخیص مواد منفجره به محل خواسته شدند. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است که کشورهای جهان باید برای درهم شکستن گروه جنگجوی دولت اسلامی متحد شوند. سه نامزد حزب دموکرات مناظره ایشان را روز شنبه در ایالت آیووا با یک لحظه سکوت و یاد قربانیان حملات پاریس آغاز کردند و رویداد خونین پاریس در صدر مناظره قرار داشت. خانم کلینتون، سناتور برنی ساندرز و مارتین اومالی والی پیشین ایالت مریلند به طور مشترک خواهان عکس‌العمل قوی در برابر گروه دولت اسلامی شدند. کلینتون گفت آمریکا با اسلام نه، بلکه با افرادگرایی خشونت آمیز در جنگ است. مقامات ارشد که در مورد صلح سوریه در ویانا سرگرم گفتگو هستند، در مورد یک جدول زمانی برای انتقال سیاسی در سوریه به توافق رسیدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از ملاقات روز شنبه در صحبت با خبرنگاران است توافق در مورد گفتگوها میان بشار اسد رئیس جمهور سوریه و مخالفان حکومت خبر داده گفت:
We agreed on the need to begin formal negotiations between representatives.
ما توافق کردیم که گفتگوی رسمی میان رژیم بشار اسد و مخالفان آن در یک میعاد مشخص مورد توافق طرفین انجام شود. امیدواریم که این گفتگوها تا اول ماه جنوری صورت گیرد.
No later, hopefully, than a target date of around January 1st.
و مردم اوکراین در دور دوم انتخابات محلی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. رأی دهندگان امروز شاروال‌ها و نمایندگان شورای محل را در کیف و 28 شهر دیگر اوکراین انتخاب می‌کنند. نظرسنجی‌های خارج از مراکز رأی‌گیری که پس از دور اول انتخابات اوکراین در 25 ماه اکتبر نشر شد، نشان داد که حکومت پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در غرب و مرکز این کشور همچنان دست بالا خواهد داشت. اما در جنوب و شرق اوکراین رأی دهندگان از جبهه مخالف حکومت حمایت کردند. جبهه مخالف حکومت از بقایای حزب ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین که طرفدار روسیه بود تشکیل شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی درباره این مطالب بیشتر مشنوید. در حمله انتحاری عصر امروز در شهر لشکرگاه ولایت هلمند یک تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه اقداماتی را که حکومت افغانستان در زمینه همکاری های اقتصادی منطقه‌ای انجام داده برای تمام کشورهای منطقه مفید می‌خواند. مشران و جرگه افغانستان میگوید تأخیر در اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت.
تأخیر در این روند مایوسیت مردم و ایجاد جنجال ها و کشمکش ها در داخل افغانستان از جهات مختلف میشه.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سالانه هزاران تن در نتیجه مبتلا شدن به بیماری شکر در کشور از بین میروند. اما راهی برای جلوگیری از این مرگ و میر وجود دارد؟
یگانه شیوه مؤثر و ارزان به خاطر مبارزه مرض دیابت میتونه ایجاد بکنه تشخیص مقدم است، بالا بردن سطح آگاهی انسان ها در جامعه
و تلاش ها در زمینه شناسایی و بازداشت عاملان حملات مرگبار اخیر در فرانسه در داخل و بیرون از این کشور تشدید یافتند. سایر گزارش ها را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. همان
همطور که در آغاز شنیدید، در حمله انتحاری عصر امروز در شهر لشکرگاه ولایت هلمند یک فرد ملکی کشته شده است. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رسانه ها گفته است که در این رویداد 12 تن دیگر به شمول یک پلیس از زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را از الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی از شهر لشکرگاه که روی خط تلفن با ماست، میپرسیم. آقای دایی سلام، جزئیات تازه در مورد حمله انتحاری عصر امروز در شهر لشکرگاه را با شنونده ها شریک بساز.
سرجان، طور که شما گفتن، یک نفر پلیس زخم برداشته و یک نفر کشته شده از افراد ملکی و به شمول یک کشته شده افراد ملکی یا یازده نفر زخم برداشته. می مقامات دولتی بود ما گفته، اما ما که امراض با نبرفان
با تأسف که تماس ما با الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در شهر لشکرگاه ولایت هلمند که درباره حمله انتحاری عصر امروز جزئیات میداد قطع شد. تلاش میکنیم تا تماس ما دوباره برقرار شود. طوری که شنیدید، در حمله انتحاری عصر امروز در شهر لشکرگاه ولایت هلمند یک فرد ملکی کشته شده است. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رسانه ها گفته است که در این رویداد 12 تن دیگر به شمول یک پلیس از زخمی شدند. پس از این رویداد صدای تیراندازی نیز در محل شنیده شده است. ظاهرا هدف این حمله که در ناحیه اول شهر لشکرگاه و در نزدیکی ریاست امنیت ولایت هلمند صورت گرفته، کاروان نیروهای خارجی بوده است. اما نیروهای بین المللی تا کنون هدف گرفتن نیروهایشان در این رویداد را تایید نکردند. اما دیده شده که یک واسطه نیروهای خارجی در محل رویداد حریق شده است. مسئولیت این حمله انتحاری را تا کنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامرای جامعه جهانی نیست.
دلات ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در صفت بارون دیاد شد
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید اقداماتی را که حکومت این کشور در زمینه همکاری اقتصادی منطقه انجام داده برای تمام کشورهای منطقه مفید است. این اظهارات را حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی این وزارت، امروز در نشست همکاری های سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای که در کابل برگزار شده بود بیان کرد. این نشست در روزه به ابتکار انستیتوت شرق و غرب و به همکاری وزارت خارجه و اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزار شده است. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که حکومت افغانستان در این اواخر برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی تلاش‌های زیادی را آغاز کرده است، اما مشکلات سیاسی و امنیتی در برابر این تلاش‌ها هنوز نیز مانع عمده خوانده می‌شود. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه، روز یکشنبه در نشست همکاری‌های سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای به این موضوع اشاره کرده گفت: ابتکاراتی که در بخش گسترش فعالیت‌های اقتصادی از سوی افغانستان در نظر گرفته شده، مفاد آن به تمام کشورهای منطقه خواهد رسید. وی میگوید در سال 2004 میلادی ما نشست ریکا یا همکاری های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان را برگزار کردیم که تنها برای افغانستان نیست، بلکه این یک ابتکار منطقه‌ای است تا منطقه به آن پیشرفت کند. آقای کرزی افزود که حکومت افغانستان همواره بر گسترش روابط اقتصادی منطقه‌ای تاکید کرده، اما به گفته وی برخی مشکلات سیاسی و منطقه‌ای باعث تأخیر در زمینه تلاش‌ها در این مورد شده است. معین سیاسی وزارت خارجه به گروه‌های تروریستی که در افغانستان می‌جنگند نیز اشاره کرده گفت: جنگ آنان به تمام کشورهای منطقه ضرر رسانیده و نیاز است تا در برابر آنها مبارزه مشترک صورت گیرد. از سوی دیگر جیمز کریتن، رئیس انستیتوت موسوم به شرق و غرب که این نشست و ابتکارش برگزار شده است، میگوید که بزرگترین مانع همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای عدم اعتماد بوده و باید به این موضوع توجه جدی صورت گیرد. وی میگوید به نظر من بزرگترین مشکل اعتماد سازی است و این برای منطقه کار پرچالش است. اگر ما این اعتماد را ایجاد کنیم، پس روابط را نیز ایجاد کرده می‌توانیم. از سوی دیگر عتیق الله نصرت رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در افغانستان امکانات بالقوه وجود دارد تا از آن به نفع تقویت اقتصاد منطقه استفاده صورت گیرد. با گفته وی افغانستان در وصل مارکت های تجارتی منطقه نقش حیاتی دارد. وی میگوید ما باور داریم که همکاری های منطقوی بدیل ندارد، مگر اینکه اقتصاد آسیای جنوبی با آسیای شرقی، آسیای میانه و شرق میانه وصل گردد. افغانستان در وصل این مارکت ها نقش حیاتی را بازی کرده می تواند. حکومت افغانستان پیش از این نه تنها در بخش های اقتصادی بلکه بر همکاری های امنیتی، سیاسی و اجماع منطقه‌ای نیز تاکید ورزیده است. کارشناسان اقتصادی می گویند که افغانستان باید به حیث پل اتصال میان کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه تبارز کرده و این کشور از موقعیت خوب جغرافیاییش استفاده سیاسی و اقتصادی کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مشران و جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا چه زودتر زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را مشخص بسازد. از این جرگه هشدار میدن که سهلنگاری و تاخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی سبب بیباوری مردم نسبت به دموکراسی خواهد شد. بانک حکومت افغانستان در رابطه با این خواست مشران و جرگه تبصره تازه نکرده است، اما قبل از این مسئولان گفته بودند که کار در این خصوص جریان دارد. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیب زاده بشنوید.
با وجود تاکید حکومت بر ادامه کار در خصوص مشخص سازی زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی، معاون مشران جرگه افغانستان میگوید که تاریخ برگزاری این انتخابات باید هرچه عاجل اعلان شود. محمد علمی زدیار روز یکشنبه در جلسه عمومی مشران جرگه هشدار داد که سهلنگاری و تاخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی سبب ایجاد جنجال در افغانستان خواهد شد.
تأخیر در این روند مایوسیت مردم و ایجاد جنجال ها و کشمکش ها در داخل افغانستان از جهات مختلف میشه. ما امیدوار هستیم که دولت مطابق وعده که در یارسا انجام داده و فیصله که صورت گرفته عمل بکنه و هر چه زودتر برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه شوراهای ولسوالی اقدام بکنه.
با اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان دوره کاری ولسی جرگه 5 سال می باشد و در ماه سرطان سال جاری باید اعضای جدید به کار آغاز می کردند. اما گفته می شود که به دلیل موجودیت مشکلات در قوانین انتخاباتی انتخابات ولسی جرگه برگزار نگردید و به اساس یک فرمان رئیس جمهور این انتخابات تا زمان نامعلوم به تعویق افتاده است. تا حالا حکومت تبصره تازه‌ای در رابطه به خواست مشران جرگه نکرده، اما قبلا کمیسیون انتخابات افغانستان گفته بود که اگر حکومت اراده داشته باشد این انتخابات باید در اوایل سال 1395 هجری شمسی برگزار گردد. در این حال شماره از سناتوران میگویند که تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی مایوسی مردم را بیشتر میسازد. گل احمد اعظمی یک تن از این سناتوران:
انتخابات ولسی جرگه، انتخابات شوراهای ولسوالی که متاسفانه هر روز تأخیری از این مرگ دموکراسی است. بنان تقاضای ما ایست اگر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است، اگر کمیسیون انتخاباتی است، اگر رهبرای حکومت وحدت ملی است، دیگه باید با تأخیر نندازن وقت و میاد و زمان و تقویم خود انتخابات و صدای خود بلند کنیم تا انتخابات هر چه زودتر اعلان شه میاد و زمانش.
ولسی جرگه، نهادهای انتخاباتی و فعالان جامعه مدنی نیز از حکومت خواستند تا هرچی زودتر زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را مشخص سازد. خواستیم در این باره نظر تازه مسئولان و مقامات حکومت را داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. اما قبلا معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت گفته بود تا زمانی که اصلاحات لازم در کمیسیون‌ها و نظام انتخابات به میان نیاید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه روشن نخواهد شد. تحلیلگران افغان تاکید دارند اگر حکومت واقعا میخواهد که باورمندی مردم را به دموکراسی حفظ کند، باید تمامی انتخابات را که یک پروسه مردم سالاری است مطابق به قانون در زمان تعیین شده اش و به گونه شفاف برگزار کند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
تا تشکر از همراهیتان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 میشنوید. حمله اخیر در پاریس پایتخت فرانسه در کنار عکس‌العمل‌های جهانی در رسانه‌های اجتماعی افغانستان نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. کاربران برخی رسانه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک این حمله را محکوم و با باشنده‌های پاریس ابراز غم شریکی کردند. در نتیجه تیراندازی و انفجارهای شب شنبه در پاریس 129 تن کشته شدند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
افغان‌ها که از سال‌ها بدین سوخات همواره شاهد انفجار و انتحار در کشورشان بودند، درد مردمان کشور دیگر را که از بابت انفجار و انتحار متقبل می‌شوند، خوبتر حس می‌کنند. چنانچه رویداد اخیر در پاریس در کنار اینکه مورد عکس‌العمل حکومت افغانستان قرار گرفت، مردم عام نیز در صفحات فیسبوک تصاویر پروفایلشان را با رنگ بیرق پاریس مزین کرده و به این شکل با این کشور ابراز غم شریکی کردند. این کاربران فیسبوک در صفحاتشان گفتند که این عمل کرده آنها نشان دهنده این است که آنها از تروریسم و انسان‌کشی متنفرند. همت الله میثاق یک کاربر فیسبوک گفته که عمل افراطیان بیخرد به هیچ وجه بیانگر مسلمانان جهان نیست. ما مسلمان هستیم اما تروریست نیستیم. یما حنفی کاربر دیگر فیسبوک گفته است که در افغانستان روزانه 100 نفر کشته می شود. طارق هاشمی نوشته است که رویداد اخیر پاریس فرصت خوب است برای بسیج جهانیان در برابر داعش. آریانا سعید آوازخان افغان گفته است که برای پاریس، بیروت، غزنی، زابل، کندز، جهان و انسانیت دعا نمایید. عبدالهادی ایوبی این تبصره را کرده است که فاجعه پاریس کوچک نبوده، ابعاد گسترده داشته، اما غربی ها باید بدانند که بازی غیر عادلانه با تروریسم نه تنها دامن دشمنانشان را نمی سوزاند، بلکه دامنگیر خودشان نیز می شود. در نتیجه تیراندازی و انفجارهای شب شنبه در پاریس پایتخت فرانسه 129 تن کشته شدند. فرانسه اولند رئیس جمهور فرانسه 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. در این میان شمار از باشندگان کابل می گویند که انجام عملات انفجاری و انتحاری چی در افغانستان و چی جهان یک عمل غیر انسانی و اسلامی است. دو باشنده کابل در مورد چنین نظر دارند.
عملات تروریستی که در افغانستان صورت میگیره و یا در خارج از افغانستان یک کار غیر اسلامی و غیر انسانی است. از این باید هرچی بیشتر جلوگیری صورت گیره.
این عمل است که نه انسانیت، نه بشریت، نه قانون و نه اسلامی در هیچ دین و در هیچ مذهب قابل قبول نیست. و شما خبر دارین که درست قبل حمله که در فرانسه در شهر پاریس صورت گرفت، بسیار زندگی مردم با چالش مواجه ساخت.
افغان ها بدین باورند که تروریسم مرز و مذهب نمیشناسد و نه تنها به افغانستان بلکه به تمامی جهان یک تهدید جدی پنداشته می شود. آنان میگویند که به خاطر ریشه کن ساختن تروریسم باید همه کشورهای منطقه و جهان صادقانه تلاش کنند تا دیگر هیچ انسان روی زمین شکار انتحار و انفجار نشوند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برنامه های رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 شنیدم می توانید. همچنان خبرها و گزارش های ما را از طریق وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید، azadiradio.com آدرس ماست. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش بیماری دیابت یا شکر در این کشور ابراز نگرانی کرده است. مقام های وزارت صحت عامه روز یک شنبه یعنی امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با بیماری شکر گفتند که این وزارت به همکاری سازمان صحی جهان به خاطر جلوگیری این بیماری برنامه‌های زیادی را روی دست دارد. از سوی هم مسئولان سازمان صحی جهان میگویند این سازمان در زمینه همکاری تکنیکی و مجادله با مرض شکر با وزارت صحت عامه افغانستان همکاری میکند. فرشتن دا و گزارش در این مورد.
وزارت صحت عامه افغانستان دیابت یا شکر را یک بیماری خطرناک خواند و می گوید که در نیمه اول سال جاری حدود 3567 تن در این کشور در اثر این بیماری جان باختند. مقامات این وزارت روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با بیماری شکر گفتند دیابت یک مرض خطرناک بوده و با گذشت زمان این بیماری می تواند قلب، چشم، رگ‌ها، گرده‌ها و سیستم عصبی را تخریب کند. خواجه قمرالدین صدیقی مشاور این وزارت می گوید که افرادی که بیشتر از 40 سال عمر دارند باید سالانه یک بار معاینات شکر را انجام دهند.
یگانه شیوه مؤثر و ارزان به خاطر مبارزه مرض دیابت میتونه ایجاد بکنه تشخیص مقدم است. بالا بردن سطح آگاهی انسانها در جامعه کمک میکنه تا با این مرض شکل عمری و دامنگیر یک فرد میباشه به صورت مؤثر مبارزه شود و از پیامدهای ناگوارش، از میزان مرگ و میرش و از اختلالاتش و از تاثیرات منفی صحیش بالای سایر اعضای بدن بتانیم جلوگیری بکنیم.
آقای صدیقی همچنان گفت سه مرکز تشخیص و تداوی بیماری شکر در شهر کابل و یک مرکز در ولایت هرات فعالیت دارد، اما آنان تلاش میکنند تا در ولایت دیگر نیز مراکز تشخیص شکر ایجاد گردد. ثابت نگه داشتن وزن بدن، 30 دقیقه ورزش روزانه یا پیاده روی، استفاده از غذاهای کم چرب، کم استفاده کردن از شکر و دوری از دخانیات انسان را از مبتلا شدن به بیماری شکر در امان نگه می‌دارد. از سوی هم ایمان شانکتی سرپرست دفتر سازمان صحی جهان از ادامه همکاری‌های این سازمان در راستای جلوگیری از بیماری دیابت یا شکر با وزارت صحت عامه افغانستان حرف می‌زند.
ما امیدوار هستیم تا وزارت صحت عامه تعهداتش را عملی نماید. ما هم متحد هستیم تا در این بخش با حکومت همکاری کنیم. ما مبارزه خود را در این بخش متوقف نمی‌سازیم و متحد هستیم که سال 2016 به نام سال مبارزه با مرض شکر مسمی گردد. ما در بخش تشخیص، جلوگیری و تداوی بیماری دیابت کار می‌کنیم.
دیابت یک مرض مزمن بوده که از اثر عدم افراز یا افراز ناکافی انسولین یا زمانی که بدن به صورت درست انسولین افراز شده را نتواند استفاده کند در شخص بروز می‌کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تلاش‌ها در زمینه شناسایی و بازداشت عاملان حملات مرگبار اخیر در فرانسه در داخل و بیرون از این کشور تشدید یافتند. در حملاتی که اواخر روز جمعه در پاریس صورت گرفت، بیش از 100 تن کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند. وضعیت نزدیک به 100 زخمی وخیم خوانده شده است. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
از میان یک گروه مسلح 7 نفری دخیل در حملات در این کشور، یک تن را که تبع فرانسه می باشد شناسایی کرده است. مسئولیت این حملات را گروه دولت اسلامی به دوش گرفته است. محققین بین المللی هم در کنار فرانسه بررسی هایشان را شدت بخشیدند. در این حمله ها که ناوقت روز جمعه در پاریس انجام شد، 129 تن کشته و 352 نفر دیگر زخمی شدند. از میان زخمی ها وضعیت 99 تن وخیم خوانده شده است. مقام های فرانسوی اولین حمله کننده را که 29 سال سن دارد به نام عمر اسماعیل مصطفی شناسایی کردند. هویت وی به اساس نشانی یک انگشت قطع شده که در تالار موسیقی باتاکلان پیدا شد تثبیت شده است. این تالار صحنه مرگبارترین حمله بود. با این حملات که بر یک تالار موسیقی، رستوران ها و یک استادیوم صورت گرفت، زندگی عادی در جاده های پاریس یک بار دیگر مختل شد. دماپیش در نتیجه حملات بر دفتر مجله شارلی ابدو در پایتخت فرانسه آرامش در این شهر برهم خورده بود. این اولین بار است که تندروان مسلح دست به حملات انتحاری در فرانسه می زنند. عملیات در زمینه بازداشت افراد مشکوک در پیوند به حملات پاریس در بیرون از فرانسه در بخش‌های دیگر اروپا نیز تشدید یافته است. مقام‌ها در بلژیم از گرفتاری چند فرد مشکوک خبر دادند. در این حال جرمنی هم از یک شخص به اتهام رابطه احتمالی با حملات فرانسه بازجویی می‌کند. این فرد با یک موتر پر از مواد انفجاری بازداشت شده است. با اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، دریافت یک جلد پاسپورت سوریه در کنار جسد یک حمله کننده در پاریس این شک و گمان را افزایش داده است که شماری از مهاجمین شاید شامل گروه های از پناهجویان بوده که از جنگ داخلی سوریه به اروپا فرار کردند. نیکولاس توسکاس وزیر حفاظت اتباع یونان گفت ما تایید میکنیم که دارنده این پاسپورت سوریه در 3 ماه اکتبر وارد جزیره لیروس یونان شده بود و در آنجا به اساس مقررات اتحادیه اروپا راجستر شده است. فرانس پرس می نویسد که عمر اسماعیل مصطفی در یک منطقه فقیر در حومه پاریس به دنیا آمده است و 3 برادر و 2 خواهر دارد.
ستار فروغ گزارش می داد.
و گردهمایی روز شنبه ویانا درباره بحران سوریه روی یک پلان انتقال سیاسی در این کشور موافقه کرد، اما یک سلسله مسائل مهم چون سرنوشت بشار الاسد و نقش او در مرحله انتقالی باز هم لاینحل باقی ماند. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش میداد.
وزیر خارجه آمریکا پس از گردهمایی به خبرنگاران گفت موافقه صورت گرفت تا نمایندگان رژیم بشار الاسد و مخالفان وی به تاریخ اول ماه جنوری آینده گفتگو را آغاز کنند. سازمان ملل متحد در یک اعلامیه خود که به نیابت اشتراک کنندگان این اجلاس نشر کرده است میگوید که در نتیجه گفتگو میان نمایندگان رژیم بشار الاسد و مخالفان آن یک حکومت انتقالی با اعتبار وسیع بنیاد و غیر فرقه‌ای تشکیل خواهد شد. این حکومت در مدت 18 ماه انتخابات آزاد و عادلانه را زیر نظارت ملل متحد دایر خواهد کرد. اما یک سلسله مسائل مهم چون نقش بشار الاسد در حکومت انتقالی حل نشده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که ما هنوز هم درباره سرنوشت بشار الاسد با هم اختلاف نظر داریم، ولی به پیشرفت روند سیاسی متکی هستیم.
We agreed on the need to begin formal negotiations.
ما توافق کردیم که گفتگوی رسمی میان رژیم بشار الاسد و مخالفان آن در یک میعاد مشخص مورد توافق طرفین انجام شود. امیدواریم که این گفتگوها تا اول ماه جنوری صورت گیرد. اشتراک کنندگان گردهمایی ویانا به این هم توافق نکردند که بر علاوه گروه دولت اسلامی یا داعش و گروه های وابسته به شبکه القاعده با کدام گروه های دیگر باید آتش بس صورت نگیرد. مگر توافق شد که کشورهایی که از کدام گروه مخالفان رژیم بشار الاسد حمایت می کنند باید رعایت آتش بس از سوی آنها را نیز ضمانت کند. در گردهمایی ویانا در این باره هم توافق نظر دیده نشد که علت اصلی دهشت افغانی ناشی از سوریه که جهان را تهدید می کند چی می باشد. در حالی که وزیر خارجه آمریکا گفت که جنگ در برابر رژیم بشار الاسد در سوریه پای افراطی ها را به این کشور کشانید، وزیر خارجه روسیه این نظر را رد کرد.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو زودی. ساعت نزدیک به 7 شب است. سهل لیوال خدافیزی می کنم. فردا 7 صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.